په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. دا نیم ساعت خبري مجلده او په ترڅ کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یو شمیر پخوانۍ ستونزې مني، خو چې دا ستونزې دومره جدي نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پایل په ځنډ او دغه شان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځنډیدو اندېښمن دي. دا او نور رپورټونه لرو، خو پایل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په هلمند کې ځانوژن کې برید 15 تنه وشلي او په دغه ولایت کې امنیتي چارواکي د سلو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په نږدې سیمو کې د پراخو جګړو خبرداری ورکړ او ملګرو ملتو په عراق کې د بشري مرستو لپاره د نږدې نیم میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: په هلمند کې نن ځانوژن کې برید 15 تنه وشلي او 15 ټپیان کړي دي. د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل د پیښه مازیګر مرکز لشکرګاه ته چیرمه پر یوې امنیتي پوستې شوي چې پکې درې ملکیان او دوه پولیس وشل شوي او دغه راز درې ملکیان او دوه امنیتي ځواکونه ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د ملي وردو او پولیسو پر پوستو د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده. د 2015 مایوان قلی اردو د دوهمې لیوا قمندان ډګروال عبدالودود نجربی ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ د کرما په سیمه کې څه باندې 300 وسلوالو چې طالبان او داعش پکې ول دروي ورزور په دې خو د افغان ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې تیر شپه جګړه پای ته ورسیده. نو موړی وای د دې نشته په نتیجه کې سل وسلوال او د 500 ملي اردو سرتیري وشتل شوی او اتیا مخالفان او شپږ افغان ځواکونه ټپیان دي.
یو شمیر وزیرستانیان لیدل سوی دي د جګړې په جریان کې چې اکثره تلف سوی دښمنانو جګړه بایللې او اوس مو په سیمه کې تصفیوي عملیات پلان کړی دي.
لاسادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کورونو چارو وزارت امنیتي موین وی له هر هغه پولیس سره به جدي چلند وشي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي ته خبر ازادي راډیو ته د نړیوالو کړکیچونو د ډلې یا آی سی جی د نوي راپور لخبریرو وروسته وکړه. آی سی جی د افغانستان سیمه ایز پولیس د ملکیانو په وژلو، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونې او د مخدر موادو د قاچاق په تورونو تورن کړی دی. ایوب سالنګي د آی سی جی د دې راپور په اړه وویل: موږ هیڅ کله له جرم څخه انکار نه کوو، خو د کورنیو چارو وزارت ځان مکلف ګڼي که د ملي یا سیمه ییزو پولیسو لخوا سرغړونه کیشي قانون ته یې وسپاري. د کورنیو چارو امنیتي موین همداراز وویل چې کله ناکله د سیمه ییزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلو ورو لوبو کې په ټوله نړۍ کې لسم مقام خپل کړ. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزي وویل:
دا یو ډیر د خوشحالۍ پیغام در ټولو وطنوالو ته، ټول وطنوالو ته مبارکي وایم. او دا عزت دې د زیار او د زحماتو د نتیجه د افغانستان د کرکټ ټیم له لوبغاړو او دغه د کرکټ ټیم ادارې
د ستانکسي په خبره کې کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر دوو نورو کلونو پورې د نړۍ په کچه افغانان 15 مقام ته ځان ورسوي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د پراخې جګړې له بیا پیلې دوسر ستر ګواښمن څه شوی دی. پروشنکو پارلمان ته نن په خپل کلنۍ وینا کې همدارس وویل چې د اوکراین پوځ باید د روسیې د ټول سرحد پوښتو د بشپړې مداخلې دفاع ته چمتو شي. پروشنکو د خپلو ځواکونو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه: اوس یوازې د ترستانو د عملیاتو په سیمه کې تر 500 ډیر اوکراینی باتوران زموږ د هیواد دفاع کوي او موږ د وسلوالو ځواکونو شمیر 2,500 ته زیات کړی. نن موږ د خپل پلرني ټاټوبي د دفاع ظرفیت لرو. د اوکراین ولسمشر بیا وویل تر 9,000 ډیر روسي عسكر د اوس لپاره په اوکراین کې شته. کیف او لویدیز روسیا ملامتوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. واتیکان وایي چې پاپ فرانسیس په راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا غونډه به د جون په 10مه په واتیکان کې وشي. دا له څه باندې یوه کال راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوې دي لومړی ځل دی چې پوتین واتیکان ته ځي. تر دې مخکې د 2014 کال په نومبر کې ولادیمیر پوتین واتیکان ته تللی و. چارواکي وایي یوه هوایي برید د عراق په هوایي جا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولي دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوي دي، ژغې د کرکوک په ښار کې اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 55 کیلومتره واټن لري. عراقي چارواکو وویل دغه حمله تېره شپه ناوخته د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې ده. ملګرو ملتو په عراق کې د مخ په خرابیدونکي بشري وضعیت لپاره د نږدې 500 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم اهنګ کوونکی لیس ګراندې دغه وړاندیز نن په بروکسل کې وکړه او ویې ویل که دغه پیسې ترلاسه نه کړي د ملګرو ملتو 50% حصه به په عراق کې ودرول شي. ملګرو ملتو د سرپناه خوړو او اوبو لپاره د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه په عراق کې د څه باندې 5.5 میلیونه بې ځایه شویو یا جګړو ځپلو لپاره مرستې په کار دي. په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي دي. دا چاودنه تېره ورځ ناوخته په مرکز اکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله یې د ګازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کېږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د ګازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګېد او بیا د ګازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یو شمېر پخوانۍ ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې دومره جدي نه دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبره و چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د افغان ماشومان وضعیت زړه بوګنونکی بولي. ښاغلی دانی،
از مجموعه 12 میلیون کودکی که در افغانستان داریم 8 میلیون تن در معرض خطر است، یعنی 50% آنها.
دا سرور دانش د دې سرګندونو بشپړ رپورت په همدې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی شئ. د کابل د ځینو ښوونځیو د ښوونکو له هغه شکایتونو مو خبره و چې د اعتصاب په توګه یې د حکومت په وړاندې ایښي.
څلور غوښتنو نه حل نه کړي، موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو. نو ښوونه غوښتل شي، موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو.
بلخوا د افغانستان د پوهنې وزیر بیا له زده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو لرېوالی او د ښوونځیو د 50% نشتوالی جدي ستونزه ګڼلی. نوموړی نن خپل سل ورځنی کاري پلان تشریح کړی. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري، په داسې حال کې چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اداري فساد په تورونو کې راګیر دی او د مشرې تیرونه استفا وکړه. هغه تحقیقات چې روسیې ته د 2013 کال د نړیوال جام د دایرولو د امتیاز د ورکولو په هکله روان دي کېدای شي د مسکاو چارواکي پریشانه او غوسه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یو شمېر پخوانۍ ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې دومره جدي نه دي. د دې وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل د کورنیو چارو وزارت د هغو ملي او سیمه ایزو پولیسو په وړاندې قانوني چلند کوي چې له ټاکل شوو اصولو سرغړونه وکړي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د پراخو سرغړونو په اړه د کړکېچ د نړیوالې ټولنې د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا موضوع نه تاییدوي او نه ورڅخه بشپړ انکار کوي، خو ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین د پولیسو په وړاندې منفي تبلیغات کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سلنګي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په بېلابېلو سیمو کې د سیمه ایزو پولیسو سرغړونې په جدي توګه څېړل شوي او عاملین یې مجازات شوي دي. ښاغلی سالنګي وایي وسلوال مخالفین د سیمه ایزو پولیسو په وړاندې تبلیغات کوي او غواړي له دې لارې د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
په دې کې شک نشته، کله چې مخالفینو د سیمه ایزو پولیسو مثبت فعالیتونه درک کړي دي، د هغوی په وړاندې زهر پاشونکي تبلیغات پیل کړي. کومې سرغړونې چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا شوې، د کورنۍ چارو وزارت د هغو په وړاندې عاجل اقدام کړی. که غلو یا کوچنی جرم و، موږ سرغړونکي د قانون منګولو ته سپارلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ټولنې په خپل یوه تازه تازه راپور کې ویلي چې سیمه ایزو ځواکونو کوم چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي پراخې سرغړونې کړي دي. د راپور له مخې د دې ملیشي غړو چې د افغان سیمه ایزو پولیسو په نامه معرفي شوي په ځینو سیمو کې ملکي کسان وژلي، شکنجه کړي او ډېر ځله یې چلند نامناسب ښودل شوی. له دې سره د کړکېچ نړیوالې ټولنې یو شمېر سیمه ایز پولیس په فساد، غلا، جنسي تیریو، د نشه یي توکو او انسانانو په قاچاق کې ښکیل بللي دي. سیمه ایز پولیس شاوخوا څلور کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت، د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي، باور جوړونې او خلکو سره د مرستو په خاطر رامنځته شول چې اوس یې شمېره زرګونو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان په شمال کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د سیمه ایزو پولیسو چلند مناسب نه دی او د مرستې پر ځای په زورونه تورنوي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوکاندار یا پیسې میگیره،
دوی له دوکاندار، له مالدار، له شپون او له هر چا پیسې اخلي. څوک دا جرأت نشي کولی چې خپل ځمکه په ښځړه خرڅه کړي. کله چې ځمکه خرڅوي باید 30% پیسې هغه قومندان ته ورکړي چې په هغه سیمه کې ده. له هغې پرته ستا ځمکې ته څوک نشي راتلی.
د
احمد رشاد په نوم بل کس بیا وایي
په نوم د اوشر یو نفر 500 منه غنم اخیستې ده، دوه بوجۍ راکړه، وایي تا 15 جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هیڅ حاصل نه کوي. ولې دوی اخلي په زور علي کولی نه کې ویښي بل کښتۍ نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذابه سو. موږ
په تېرو کلونو کې هم د سیمه ایزو پولیسو په اړه له بېلابېلو سیمو ورته شکایتونه شوي او د بشر د حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو ډېر ځله سیمه ایز پولیس د ډېرو قضیو په اړه ګرم بللي دي. له دې سره د چارو شینونکي اندېښنه ښیي چې د سیمه ایزو پولیسو د غیر قانوني برخورد او غیر قانوني غوښتنو دوام به د دولت او خلکو ترمنځ باور په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوی ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي په تېره بیا د کورنیو چارو وزارت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او چا ته اجازه ورنکړي چې د حکومت په استازیتوب غیر قانوني فعالیتونه ترسره کړي.
بلخوا له هلمند څخه په را رسېدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د داعش وسلوالو همدارنګه د طالبانو یو شمېر وسلوالو په ګډه په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې په سنګین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي د طالبانو او داعش دغه لویه حمله یې په شا تمبولې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو د دوهمې لیوا قومندان ډګروال عبدالودود نجرابي وایي د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شا تمبولې ده چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو کړې وه. نجرابي ازادي راډیو ټول د سنګین ولسوالۍ د ګرماب او بزکې په سیمو کې د طالبانو او داعش یوه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه درلوده په شا تمبولې ده او د هغو سل نفره یې وژلي او تر 80 ډېر نور ټپیان شوي دي. د وویل د وژل شوو کسانو یو شمېر مړي د جنګ پر میدان پراته دي او د اسنادو له مخې ځینې یې وزیرستانیان دي. نجرابي وایي دا د وسلوالو یو ډلهییز برید او د سنګین او کجکي ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د ملي اردو پر پوستو چې شمېر یې شاوخوا 300 کېدی حمله وکړه. وسلوال په دې جنګ کې چې درې ورځې یې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجرابي وایي په دې جګړه کې سل وسلوال وژل شوي او 80 نور ټپیان دي چې د ځینو جسدونو هم د جنګ په میدان کې پته شوي دي او اوسمهال وضعیت ښه دی او زموږ تصفیوي عملیات دوام لري. نجرابي وویل برید تېره شپه ناوخته پای ته رسېدلی دی. ډګروال عبدالودود نجرابي زیاته کړه چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه وویل په دې جنګ کې ملکي کسانو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه په دې اړه طالبانو هم ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو راپورونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې حملې راپور ورکول کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري مخکې لیدنې چې نور ریپورټونه ته ورشو، د پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویاند چې هغه وخت ولسمشر کرزی ویاندو، ایمل فیضی چې وسم له نوموړي سره نږدې تماس لري، په رسنیو کې لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی هغه څه چې نه باید شوي وای. په دې لیکنه کې ښاغلي فیضی ویلي د پاکستان سره د استخباراتي همکاریو د تفاهم لیک پټ او عجولانه لاسلیک کول د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی او جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ رابطه خرابه او لارې سره جلا کړې دي. ښاغلی فیضی په خپله لیکنه کې وړاندې وایي د پاکستان په وړاندې د ارګ سیاست او د پردیو په مشوره د نوموړي هیواد له نظامیانو سره معاملې د افغانستان پخانه او وسنی جمهور رئیسان بلاخره هغه سرحد ته ورسول چې نه یې باید رسولی وي. ښاغلی فیضی په خپله دې لیکنه کې وړاندې لیکي جمهوري ریاست ته په رسیدو سره ښاغلی غنی د خپلو پخوانیو څرګندونو پر خلاف د پاکستان د نظامیانو سره د پټو او ښکاره توافقاتو او معاملو یوه سلسله پیل کړه چې په ملت کې پښتنې شکونه او مخالفتونه رامنځته کړل. د ښاغلی فیضی په وینا د دې کار یو روښانه مثال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي همکاریو د تفاهم لیک لاسلیک کول دي. یمل فیضی په خپل لیکنه کې وړاندې وایي پخواني جمهور رئیس چین ته د خپل روسي سفر څخه مخکې د مه په 19 نیټه له جمهور رئیس غنی سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه سپین او جدي تلیفوني خبرې وکړي. په لیکنه کې وړاندې راغلی حامد کرزی د تلیفوني خبرو په جریان کې جمهور رئیس غنی ته واضح وویل چې د پاکستان سره د استخباراتي همکاریو دا ډول تفاهم لیک لاسلیک کول به د دې خاورې سره غداري او خیانت وي. یمل فیضی په خپل لیکنه کې وړاندې وایي د می په 19 نیټه کله چې پخواني جمهور رئیس دفتر غوښتل چې د ملي امنیت او د ISI ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک په مخالفت کې ویل امی خبره کړی، په کابل کې د امریکا سفارت چې د دې اعلامیې په اړه مخکې خبر شوی وو د نوموړي اعلامیې نشریدلې نه غوښتل او دا ډاډې ورکوي چې په تفاهم لیک کې تغییرات او اصلاحات راځي. نوموړي اعلامیې خپره شوه او په اعلامیه کې حامد کرزی دولت له مشرتابه څخه وغوښتل چې لا پاکستان سره تفاهم نامه زر تر زره باطل کړي. دوستانو دا د ایمل فیضی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی ویان د وسم نوموړي ته نږدې کسته یو لیکنه و، تر اوسه پوري د ولسمشر غنی ډلې په دې اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدئ. اوس هم د ښوونکو او معلمانو ستونزې په کابل کې له څو ورځو راهیسې ښوونکو په احتساب لاس پورې کړی دی او دوی له حکومت نه د خپلو امتیازونو او یا معاشونو د زیاتولو او همدارنګه دوی ته د ژمنې سرسم د کورونو د ورکولو غوښتنه کوي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د کابل یو شمیر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوختي خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دغه ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
احتساب صرف د خپل حقوقو په خاطر یوه میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف مونږ سره وکتل، کوم دستاورد مونږ ته رانه وړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړي. مونږ خپل احتساب ته ادامه ورکوو، نو کونه غوښتل شي مونږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا داده چې ټول شرط تړل کېږي.
په دې اعتراضي غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتخاب وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او په یوه او بله پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځوابې نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لویې اعتراضي غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هېرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کېږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غورته اړتیا لري.
ما د تمام افغانستان از او جایی که رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسمشر ژمنه کړې وه دا پروګرامونه لرو چې ښوونکو ته ځمکې ویشو. همدا راتلونکې اونۍ په استالف کې 324 نمرې ځمکې ویشو. په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمره ځمکې ویشو. د حق او زحمې په برخه کې که چیرته ځینې تېروتنې شوې وي مونږ یې په اړه څېړنې کوو. کارپوهان بیا اندېښنه ښکاره کوي که د ښوونکو اعتراضونه زیات شي، نه یوازې زده کوونکي له درسونو پاتې کیږي، بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به یې ډېر وخت پکار وي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو له صفي الله ستانکزی سره پاتې کیږو. نن د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په سلګونو په میلیونونو ماشومان له خپلو حقونو نه بې برخه دي، د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی ستونزه پراخه او جدي ګڼل کیږي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن په د دې ورځې په مناسبت په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان د ماشومانو په سلو کې 50 له جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي بل رپورټ اورو.
د افغان ماشومانو وضعیت هر کال یوازې د حکومت په اندېښمنېدو او د مدني فعالانو په انتقاد خلاصه کېده. دا دی د ولسمشر دویم مرستیال دا اندېښنې یو ځل بیا یادې کړې. د خښتو په بټیو، د سړکونو په مخ او په قانونو کې د ماشومانو سخت کارونه هغه مسایل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یې سخت اندېښنې وړ بولي. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ د زما افغانستان د اونۍ په درنښت غونډه کې ویل چې د افغان ماشومانو حالت ته باید په جدي توګه رسیدګي وشي.
از مجموعی 12 میلیون
دی وی له 12 میلیونو ماشومانو نه 6 میلیونه په خطر کې دي. له 13 کلونو کم عمره 4 میلیونه کسان په ټول هیواد کې ښوونځي ته نشي تللی چې دا حالت زړه بوږنوونکی او د اندېښنې وړ ده. د جمهوری ریاست معلوماتو له مخې 2 میلیونه تنکي ځوانان په سړکونو، مستري خانو، قانونو او د خښتو په بټیو کې درانه کارونه کوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لومړۍ میرمنې د کابل په 12 ښوونځیو کې زما افغانستان د اونۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې پکې زده کوونکي روزنیزې سیالۍ او نمایشي کارونه کوي. د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی وایي له دې کارونو سره به زده کوونکي ښوونې او روزنې ته زړه ښه کړي او ژوند به یې هم ورسره مثبت بدلون ومومي.
کودکان و فرزندان افغانستان حق دارند.
دوی افغان ماشومان او تنکی ځوانان حق لري چې د آرام او پرمختللو هیوادونو د ماشومانو په څیر د بریالیتوب او پرمختګ لپاره د ژوند ټولې اسانتیاوي ولري. راځي ټول یو لبل سره کار وکړو چې د افغان ماشومانو ته د ښه ژوندانه نوې هیلې وبخو او هغوی د ښې راتلونکي په لور ګام واخلي. میرمن غنی په داسې حال کې د زده کوونکو ترمنځ روزنیزو سیالیو ته اشاره وکړه چې اوس وخت د ماشومانو وضعیت ته د نه پاملرنې له امله مدني فعالان په حکومت سخت انتقادونه کوي. دغه مدني فعالان وایي چې حکومت ته په کار ده څو د راتلونکي نسل په روزلو او د هغوی د کورنیو مشرانو ته د کار په برابرولو سره د یو ښه ژوند د جوړولو هڅه وکړي، که نه نو د افغانستان راتلونکي به له ډیرو ناخوالو سره مخ وي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، د بلوچستان په خاصدار سیمه کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي دي او ویل کېږي چې شاوخوا 25 تنه وړي او تر اوسه دا 2 تنه مړي راایستل شوي دي. د موضوع تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورټ کې اورو.
خوزدار د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 300 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د دې سیمې په یو غرنۍ سیمه سارونه کې په شاهنورانی نومې ځای کې سیلابي اوبو شاوخوا 25 تنه وړي دي چې د ځینو مړي راایستل شوي او ډېر یې لا هم تر ایتم دي. د سیمې لویز پولیسو رسنیو ته ویلي چې سیلاب تېره شپه د ګڼ باران له امله د اوبو په یوه خوړ کې راغلی او د کوهان په نوم د یوه کلي شاوخوا 15 کورونه یې وړي دي. د سارونه په نوم دغه سیلاب ځپلې سیمه له سند ایالت سره پر پوله پرته ده او له مرکز خوزدار څخه شاوخوا 150 کیلومتره په فاصله ده. خو د سړک د خرابوالي له امله دې سیمې ته په رسېدو کې 15 ساعته وخت لګیږي، ځکه نو د ژغورنې ډلې نن غرمه مهال ورسېدلې او له اوبو څخه د خلکو د رایستلو کار یې پیل کړی دی. د خوزدار یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د دغو کورونو شاوخوا 25 تنه وړي دي چې وایي له هغوی څخه د 2 تنو مړي راایستل شوي دي او نور 12 تنه لا هم ورک دي. خو ځینې سرچینې وایي له سیلاب د 1300 تنو مړي راایستل شوي دي چې وایي هغوی کې دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سیلابونو کې د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د سیمې چارواکو ته امر کړی چې د ژغورنې چارې ګړندۍ کړي او په اوبو کې د لاهو کسانو ژوند وژغوري. د یادونې وړ ده چې په 2010 میلادي کال کې هم د بلوچستان په کوهلو، بارکان، سیوی او نصیرآباد سیمو کې زورور سیلابونه راغلي وو چې تر 60 زیات کسان پکې مړه شوي وو.
دوستانو، د اوکراین په ختیځ کې تازن خطو ته اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندېښنه څرګنده کړې. د لویدیځ یو شمیر چارواکو خو مسکو ته خبرداری ورکړ که چیرته زر تر زره په اوکراین کې اوربنټینګ نشي، په دې هیواد به لویدیځ نور بندیزونه ولګوي. تفصیل له احمد شیبر نورو.
لویدیز د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له روسیې غوښتي دي چې د دې بحران د مخنیوي لپاره دې لاس په کار شي. اروپایي ټولنې دا اندېښنه په دې پسې څرګنده کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د مارینکا ښار ته نږدې تېره ورځ جګړې پیل شوې. د اوکراین چارواکو په وینا په دې جګړو کې د 2500 عسکر ووژل شول او 9 تنه هم ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون ویاندي میا کاشچینیسک ماسکو ته خبرداری ورکړ که چېرته د منسک د اوربند تړون تطبیق نشي پر روسیې به نور بندیزونه ولګول شي. اروپایي ټولنې بیا اوکراین په ختیځ کې نویو نښتو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف وویل
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces is unacceptable.
هر نوې برید او تیرای د روسي پلوه بلتون غشتونکو ځواکونو له لوري د منلو نه دی او د منسک له تړون څخه سرغړونه ده. روسیا په مستقیم ډول مسولیت لري څو دغه ډول بریدونو مخه ونیول شي او وربن تطبیق شي. هر هغه حادثه چې د اوکراین د نوري خاورې د نیولو لپاره کیږي له ډیر زیان سره به ملګری وي. اوکراین هم دې جګړو ته اندېښمن دی. د دغه هېواد ولسمشر نن پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې د اوکراین پوځ باید د روسیې د ټول سرحد په اوږدو د بشپړې مداخلې دفاع ته چمتو شي. پروشینکو د خپلو ځواکونو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه
چې زارز زونی انتیتروریستیچنوی اپراسیی برونیت کراینو
اوس یوازې د ترورستانو د عملیاتو په سیمه کې تر 50,000 ډېر اوکراینی باتوران زموږ د هېواد دفاع کوي او موږ د وسلوالو ځواکونو شمیر 2,50,000 ته زیات کړی. نن موږ د خپل پلرني ټاټوبي د دفاع ظرفیت لرو. د اوکراین ولسمشر بیا وویل تر 9,000 ډېر روسي عسکر د اوس لپاره په اوکراین کې شته. کیف او لویدیز روسیا ملامتوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي خو ماسکو دا تورونه ردوي.
دوستانو و موردل چې په اوکراین کې د تاوتریخوالي دوام او زیاتیدو د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ژور اندېښنه راپارولې. اوس هم یو بله سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو په داسې حال کې چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اداري فساد په تورونو کې راګیر دی او مشر یې تېره اونۍ استعفا وکړه. هغه تحقیقات چې روسیې ته د 2013 کال د نړیوال جام د دایرولو د امتیاز د ورکولو په هکله روان دي کیدای شي دا مسکو چارواکی پریشانه او غوسه کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل دروري.
د تیرې سه شنبې په ورځ د سیپ بلاتر ناڅاپي استعفا یو لړ پوښتنې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې د امریکا او سویس چارواکي په فیفا کې د اداري فساد د تورونو په هکله خپلو جلا تحقیقاتو ته دوام ورکوي، یوه پوښتنه دا ده چې آیا په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام او په قطر کې د 2022 کال د جام د لوبو تدویر تر ګواښ لاندې دی کنه؟ سیویسی څارنوالان په ځانګړې توګه دا څېړي چې آیا د روسیې او قطر لخوا د دغو لوبو د کوربتوب د امتیاز د ترلاسه کولو پروسه شفافه وه که نه. سره له دې چې ځینې رپورټونه وایي چې روسی او قطري چارواکو د دغه امتیاز د ترلاسه کولو لپاره له چلول کار اخیستی خو دوی دغه رپورټونه ردوي. د ورلد ساکر مګازین د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي سره له دې چې روسان په خپل اعتراض کې وایي چې د دغو تحقیقاتو مقصد روسیې ته سزا ورکول دي خو دا خبره لرې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل کوم تحقیقات چې واشنگتن پیل کړي تر اوسه په فیفا کې هغه مشکوک اداري فساد پورې منحصر دي چې د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي د سمندر هیوادونو پورې ارتباط لري.
But I think this is an investigation that's been prompted by activity in the Americas.
خو زه فکر کوم چې په شمالي او جنوبي امریکا او په ځنګل توګه د کونکاکاف یا د شمالي جنوبي او د کاري یا د شمالي او جنوبي امریکا او د کاريبي د سمندر د فوټبال د فدراسیونونو د کنګري د چارواکو د اعمالو لپاره دغه تحقیقات پیل شوی دي. د جک ورنر او چک بلازیر فعالیتونو دغه بحران رامنځته کړی. سیپ بلاتر ځکه استعفا ته مایل شو چې ویل کېدل چې ګواکې دی او د فیفا نور لوی شران د کون کاکاف په بانکي حسابونو کې پیسو اچولو کې لاس لري. خو په هر حال داسې نشي ویل کېدی چې د سویس د تحقیقاتو نتایج نه ښایي د روسانو د اندېښنې وړ وي. ښاغلی هاملتون د دغه مطلب د وضاحت لپاره وایي د هغو زیارونو په هکله چې روسانو د 2013 کال د جام د لوبو د کوربتوب لپاره ترسره کړل اندېښنې ځکه شته چې د قطر او د هسپانیې او پرتګال ترمنځ یو جوړجاړی په دې معنا شوی و چې د قطر ملاتړي به هسپانیې او پرتګال ته رایه ورکړي چې د 2013 کال د لوبو کوربه شي او په مقابل کې به یې د هسپانیې او پرتګال ملاتړي قطر ته رایه ورکوي چې د 2022 کال د جام د کوربتوب امتیاز ترلاسه کړي. خو څه څه وشول هغه دا و چې قطریانو د اسپانیې او پرتګال د پلویانو رایه ترلاسه کړي خو د قطریانو پلویانو ځکه دغو دواړو هیوادونو ته رایه ورنکړي چې رایه یې روسیې ته ولاړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د ریپورتونو برخه پای ته رسو. د سبا لپاره یادونه کوو غدا د چې د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلې او دا ولایت به تر راتلونکي یوه کاله د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جیم ال ال ډبلیو سمارا سنگ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان ته د دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ څرګندونه کولای شي. په دې اړه په سبا خبرونه کې یو ریپورت لرو. یادونه کوو هغه ریپورتونه او مطالب چې مو نن په دې خبرونه کې واوریدل تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وسم زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی ده او مایکروفون دې ته سپارم. په روان نیم سات کې چې زموږ بل نیم سات خبري مجله او د نورو ورسي خبري مجله ده در سره ده.
با تشکر از شما اجملند. خسته نباشین شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم سات میشنوین که ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور سابق افغانستان در مقاله نوشته که امضای مخفیانه و عجولانه تفاهم نامه همکاری های استخباراتی با پاکستان رابطه بین رئیس جمهور سابق حامد کرزی و رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی و را میان ای دو نفر جدا ساخته. جزئیاتی مسئله را در جریان می مجله خبری با شما برای شما خود داشتیم. ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. معین امنیتی وزارت داخله میگوید با هر مامور پلیس که قانون را زیر پا میکند برخورد جدی خواهد شد. یک مقام حکومتی پاکستان گفته است تاثیر پیشرفت اردو این کشور علیه شورشیان در مناطق قبایلی بر برنامه های واکسین پولیو حس می شود. تفصیل خبرها. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. نبی جان ملاخیل قمندان امنی ولایت هلمند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز در نزدیک شهر لشکرگاه مرکز این ولایت صورت گرفت. به گفته منبع مواد انفجاری در یک موتر جاسوسی شده بود که هدف انتحار کننده یک پسته امنیتی نیروهای پلیس بود و در نتیجه آن 3 فرد ملکی، 2 تن از نیروهای پلیس کشته و 3 فرد ملکی و 2 تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. قبل از این مسئولان محلی ولایت هلمند گفته بودند که حمله کنندگان بالای پسته های پلیس در ولسوالی سنگین این ولایت به عقب رانده شدند. و اظهار داشت در این درگیری 3 روزه 100 تن از مخالفین مسلح و 5 تن از منصوبین اردوی ملی کشته و 80 مخالف مسلح دولت و 6 پلیس زخمی شدند. دگروال عبدالودود نجابی قمندان لوای دوم قول اردوی 205 میوند گفت
از جرم ادعای ما انکار نمی کنیم ولی وزارت امور داخله.
معین امنیتی وزارت داخله می گوید با هر مامور پلیس که قانون را زیر پا می کند برخورد جدی خواهد شد. محمد ایوب سالنگی دست داشتن پلیس محلی در نقص قانون که در گزارش اخیر گروه جهانی بحران آمده است را تایید کرده و رد نمی کند، اما می گوید که با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد قانونی صورت می گیرد.
از جرم ادعای ما انکار نمی کنیم ولی وزارت امور داخله خود مکلف به این میدانه که اگر موارد تخطی صورت می گیرد پلیس ملی باشه، محلی باشه، هر کس باشه باید محول قانون شود.
در گزارش اخیر گروه بحران یا ICG آمده است که پلیس محلی افغانستان در کشتار افراد ملکی، تجاوزات جنسی، اختطاف، دزدی، قاچاق مواد مخدر و باجگیری دست دارد. تیم کرکت افغانستان در درجه بندی در مسابقات 20 اوره جهانی جایگاه 10 را به دست آورده است. شفیق الله استانکزای رئیس اجرای کرکت بورد افغانستان گفت:
دا یو ډیر د خوشحالی پیغام در ټول وطنوالو ته، ټول وطنوالو ته مبارکي وایم او دا عزت دې د زیار او د زحمات د تجربه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ټیم لري.
و گفته یا قایستان اگزای آنان تلاش میکنند تا 2 سال آینده تیم کرکت افغانستان خود را به جایگاه 5 در درجه بندی های جهانی برسانند. ادامه اخبار. یک مقام حکومتی پاکستان گفته است تاثیر پیشرفت اردو این کشور علیه شورشیان در مناطق قبایلی بر برنامه واکسین پولیو حس می شود. مشاور صدر اعظم پاکستان در رابطه با مرض پولیو عایشه رضا اظهار داشت بعد از 2 سال دسترسی به باشندگان وزیرستان حاصل شده و به مناطق کراچی که قبلا دسترسی به آنها وجود نداشت نیز راه باز شده است. و گفته مقامات پاکستان موارد پولیو در این کشور در سال 2015 تقریبا 70% کاهش یافته و 25 مورد نوع پولیو از آغاز سال تا حال درج شده است. در سال 2014 موارد پولیو در این کشور در یک دهه بیشترین ثبت شده بود که به 303 مورد می رسید. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها 3 کشوری می باشند که هنوز هم بیماری پولیو در آنها وجود دارد. سازمان ملل متحد برای وضعیت بشری رو به خرابی در عراق تقریبا $500 میلیون کمک خواسته است. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای عراق لس گراندی این پیشنهاد را امروز در بروکسل در میان گذاشته و گفت اگر این پول به دست نیاید 50% فعالیت های سازمان ملل متحد در عراق متوقف خواهد شد. سازمان ملل متحد برای تهیه سرپناه، مواد خوراکی و آب در 6 ماه آینده برای بیش از 500 هزار بیجا شده از جنگ در عراق به کمک نیاز دارد. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو هشدار داده است که با آغاز برخوردهای نو در شرق این کشور تهدیدهای بزرگ ایجاد خواهد شد. پروشنکو امروز در سخنرانی سالانه خود به پارلمان کشورش گفت اردوی اوکراین باید در امتداد تمام سرحدات کشورش با روسیه برای دفاع از هر نوع مداخله آماده باشد. او از قوای نظامی کشورش ستایش کرد. همکنون تنها در عملیات علیه تروریستان در منطقه بیش از 50,000 سرباز دلیر ما از کشورشان دفاع میکنند و ما تعداد سربازان اردوی خود را به 250,000 نفر بلند برده ایم. ما امروز توان دفاع از وطن آبایی خود را داریم. رئیس جمهور اوکراین افزود همکنون در حدود 9,000 عسکر روسی در قلمرو اوکراین وجود دارد. و واتیکان میگوید پاپ فرانسیس در هفته آینده با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکند. این ملاقات در 10 جون در واتیکان صورت میگیرد. از تقریبا 1 سال به این طرف که بحران اوکراین آغاز شده است، این اولین بار است که پوتین به واتیکان میرود. قبل از این در نوامبر سال 2013 پوتین از واتیکان دیدن کرده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. گفته شده است امضای مخفیانه تفاهم نامه همکاری های استخباراتی با پاکستان راه رئیس جمهور سابق حامد کرزی و رئیس جمهور فعلی اشرف غنی را از هم جدا کرده است. شماری از اعضای گروه طالبان برای گفتگوهای غیر رسمی با تعداد از نماینده های جامعه مدنی افغانستان به ناروی رسیدند. به دنبال هشدارهای بین المللی در مورد خطر پلیس محلی در افغانستان، وزارت داخله این کشور این مشکلات را میپذیرد ولی آن را اندک میخواند. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان از تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند.
بدون اصلاحات انتخاباتی هیچ امکان ندارد که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه در سرتاسر کشور باشیم.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنوین. این مجله خبری را با بیانات مقامات حکومت اسبق در مورد اقدامات اخیر حکومت فعلی آغاز میکنیم. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور سابق افغانستان در مقاله نوشته که امضای مخفیانه و عجولانه تفاهم‌نامه همکاری های استخباراتی با پاکستان رابطه بین رئیس جمهور قبلی حامد کرزی و رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی و راه بین این دو نفر جدا ساخته. فیضی نوشته که آقای غنی بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری برعکس تعهدات قبلی خود سلسله از توافقات و معاملات آشکار و پنهان با نظامیان پاکستان آغاز کرد که باعث ایجاد مخالفت ها، سوالات و شک و شبهات در بین افغان ها شد. فیضی همچنان نوشته که رئیس جمهور سابق حامد کرزی قبل از سفر اخیرش به چین در مورد تفاهم نامه سخنای آشکار و رک و راست با رئیس جمهور غنی داشت. البته یک صحبت تلفنی با آقای غنی داشت و آقای کرزی در جریان صحبت تلفنی بر رئیس جمهور غنی واضح ساخت که امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان خیانت به افغانستان است. فیضی همچنان نوشته که حدود دو هفته پیش دفتر آقای کرزی میخواست که در مخالفت با تفاهم نامه اعلامی را به نشر برسانه، ولی سفارت امریکا در کابل که قبلا در این مورد مطلع شده بود خواهان نشر نشدن چنین اعلامیه از طرف دفتر آقای کرزی شد و اطمینان داد که اصلاحات در این تفاهم نامه وارد خواهد شد، ولی با او هم به گفته فیضی این اعلامیه نشر شد و حامد کرزی از رهبرای حکومت وحدت ملی خواست که این تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان هر چی زودتر باطل بسازه. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های فردا صبح وقت رادیو آزادی دنبال میکنیم، حتما با ما باشین. حال ادامه میتیم با گزارش های دیگه خبری. شما را از اعضای گروه طالبا برای گفتگوهای رسمی ببخشین برای گفتگوهای غیر رسمی با تعداد از نماینده های جامعه مدنی افغانستان به ناروی رسیدن. حکومت ناروی با تایید خبر گفته که در گفتگوها تمام جوانب مفکوره های شخصی خود مطرح می کنن. گفته شده که مذاکرات در ناروی در مورد حقوق زنای افغان متمرکز است و بحث های در مورد حقوق زنای افغان در این مذاکرات با نماینده های طالبان صورت می گیره. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی مشنویم.
طالبان و شمار از مدافعین حقوق زنان افغان به ناروی رسیدند تا گفتگوهای غیر رسمی را در اسلو برگزار کنند. فرود اندرسن سخنگوی وزارت خارجه ناروی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است کشورش نشست از سیاسیون افغانستان را میزبانی میکند. به گفته اندرسن شمار از مقامهای سیاسی اعضای جامعه مدنی و گروه طالبان در این گفتگوها شرکت دارند. سخنگوی وزارت خارجه ناروی همچنان میگوید در گفتگوها همه جوانب مفکورههای شخصیشان را مطرح میکنند. گفته شده که مسئله زنان در صدر اجندای مذاکرات ناروی قرار دارد. ماه گذشته از مذاکرات مستقیم گروه طالبان با نماینده های حکومت افغانستان در قطر گزارش هایی نشر شد. بر اساس این گزارش ها در مذاکرات قطر هوا علم نورستانی و سریقه بلخی اعضای شورای عالی صلح و فوزیه کوفی و شکریه بارکزی نماینده های ولسی جرگه افغانستان شرکت داشتند. حالا هم گفته شده که خانم کوفی و خانم نورستانی در افغانستان نیستند. اما تا حالا کسی تایید نکرده که آنها در ناروی باشند و با نماینده های طالبان وارد مذاکره شوند. اسماعیل قاسمیار یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنها از مذاکرات در ناروی جزئیات و آگاهی ندارند. رادیو تلویزیون ناروی گزارش میدهد که نشست نماینده های طالبان اعضای جامعه مدنی افغانستان بر روز جمعه هم در ناروی ادامه خواهد یافت. تا حالا درباره شرکت کدام نماینده از حکومت افغانستان چیزی گفتن نشده و این هم معلوم نیست که کیها از هر دو جانب در نشست اسلو شرکت کردند.
شنونده عزیز، حالات تغییر کرده و سیاست ها تغییر کرده و شنیدین که شماره از اعضای گروه طالبا برای گفتگوهای غیر رسمی با تعداد از نماینده های جامعه مدنی افغانستان به ناروی رسیدن. گفته شده که مذاکرات که قرار است در ناروی صورت بگیره روی حقوق زنای افغان متمرکز خواهد بود. رادیو آزادی. گروه بین المللی بحران گفته که افغانستان به طور روزافزون بالای گروه های ملیشی ارزان اما خطرناک اتکا می کنه. گروه بین المللی بحران همچنان گفته که گروه های ملیشه متشکل از حدود 3000 جنگجو در مناطقی که باید امنیت تامین کنند تخطی های جدی را مرتکب شدند. گروه بین المللی بحران یا International Crisis Group دیروز گفت که اعضای این ملیشه ها که به حیث پلیس محلی افغان شناخته میشن غیر نظامی ها را کشتن. این گروه همچنان امی اعضای از این ملیشه های محلی را در فساد، دزدی، تجاوزات جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی ها دخیل دانسته. در همین رابطه معین سیاسی وزارت معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان بیانات داشته و ایده پذیرفته که مشکلات در سطح پلیس محلی وجود داره. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان را پذیرفته که این مشکلات در گذشته ها وجود داشت، اما مشکلات اندک بودند. ایوب سالنگی معین ارشدی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت داخله با متخلفین چی به سطح پلیس محلی باشه یا پلیس ملی برخورد قانونی میکنه. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش گروه بین‌المللی بحران در مورد تخطی‌ها و برخورد زشت پلیس محلی در افغانستان، وزارت امور داخله این گزارش را نه تایید و نه رد می‌کند، اما می‌گوید که مخالفین مسلح بر ضد نیروهای پلیس تبلیغات منفی را انجام می‌دهند. ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تخطی پلیس محلی در مناطق مختلف به گونه جدی بررسی و عاملین آن مجازات شده است. به گفته آقای سالنگی، مخالفان مسلح دولت بر ضد پلیس محلی تبلیغ میکنند و تلاش دارند تا جلوی فعالیت‌های آنان را بگیرند.
در اینجا شک نیست که مخالفین وقتی که تأثیرات مثبت پلیس محلی را اینا درک کردند، یک قسمت تبلیغات زهراوی نه علیه پلیس ملی افغانستان محلی افغانستان انجام. چند موارد تخطی که از جانب پلیس محلی در گذشته صورت گرفته بود، وزارت امور داخله سریع هم در این مورد اقدام کرده و اگر جرم خرد یا بزرگ بوده ما یا پنجه قانون سپردیم.
با تازگی گروه بین‌المللی بحران گزارش را به نشر رسانید که گروه های ملیشه که به خاطر تامین امنیت برخی مناطق گماشته شدند، تخطی های جدی را مرتکب شدند. بر اساس این گزارش، این ملیشه ها که به عنوان پلیس محلی افغان معرفی شدند، با مردم برخورد نادرست کرده و حتی در برخی موارد نظامیان را شکنجه کرده و آنان را کشتند. گروه بین‌المللی بحران پلیس محلی را در فساد، دزدی، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی‌خواه دخیل دانسته. حدود 4 سال قبل پلیس محلی در چوکات وزارت داخلی افغانستان به هدف تامین امنیت در محلات، جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح، اعتماد سازی، مشارکت، جلب همکاری مردم و نزدیک شدن فاصله بین مردم و دولت ایجاد شد و حالا ارقامان به هزاران تن می رسد. از سوی هم برخی از باشنده های ولایات شمال افغانستان نیز تایید می کنند که پلیس محلی از مردم به زور پول می گیرند. شفیق الله باشنده ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
با خدا ما بیخی به تنگ آمدیم، در بدر شدیم. از دکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا پیسه میگیره، از چوپان یا پیسه میگیره. کسی توانایی ازیر نداره، جرأت ازیر نداره که زمین خود سودا کنه. وقتی که زمین تا سودا میگینی باید 30% 40% پیسه ازیر بیتی بره بر ابو قماندانه که دمو محل هسته، بر ازو باید پیسه ش بیتی. ده غیر ازو کسی که زمین تر میخره در سر زمین تو آمده نمیتانه.
در این حال عبدالله از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نیز از برخورد پلیس محلی شکایت دارد.
تگون وقتا تو ما را مجبور میکنه برای رزن ما سلا بخریم، مجبور میکنه برای رزن ما مهمات بخریم، مجبور میکنه ما برایش یاشا بتیم باتا بتیم، مرکبای ما را میبرن اونجا در پوستا ها بالا میکنن. این هر کاری که از شانمی از ما دریغ نمیکنه، ما را بیخی به عذاب کردن اینا. ما از دولت تقاضا داریم همونطور که به نام پلیس محلی جور کرده برای اون رسیدگی بکنه دیگه. حال
در سالهای گذشته نیز انتقادهای زیادی از برخورد نادرست پلیس محلی صورت گرفته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر پلیس محلی را به دست داشتن در قتل و تجاوز متهم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از طرح روسیه در خصوص تطبیق یک برنامه 5 ساله برای از بین بردن مواد مخدر افغانستان استقبال کرده. مقامات دی وزارت در صحبت با رادیو آزادی روی افزایش ظرفیت های پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان تاکید کرده و ابراز امیدواری کردند تا مبارزه مشترک منطقوی علیه ای پدیده جنبی عملی پیدا کنه. در این حال کارشناسای افغان هم از روسیه به حیث یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه نام برده و گفتند که حکومت افغانستان باید از فرصت‌های موجود در مبارزه علیه مواد مخدر استفاده لازم کنه. ویدو برکی و جزئیات بیشتر.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از طرح روسیه که هدف آن از بین بردن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان خوانده شده استقبال کرده، میگوید که این برنامه باید
عملی گردد. ذبیح‌الله دایم مشاور این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرگاه تعهدات روسیه در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان تحقق یابد، نتایج آن خیلی مثبت خواهد بود.
هر اقدام را که علیه مواد مخدر در افغانستان باعث کاهش کشت و کوکنار یا بین رفتن مواد مخدر در افغانستان صورت بگیره از طرف کشورهای دوست و همسایه، ما استقبال میکنیم. ما امیدوار هستیم که این ادعایی که از طرف فدراتیو روسیه در قبال مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، جنبه عملی پیدا کنه و روی خط باقی نماند.
بر اساس گزارش‌ها اخیراً روسیه برنامه مشترک 5 ساله‌ای را به هدف از بین بردن تولید مواد مخدر در افغانستان و سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. ویکتور ایوانوف، رئیس خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر را یک معضل خجالت آور برای جهان خوانده، تاکید کرده که باید برای عملی نبودن این برنامه مرکز هماهنگی بین المللی و صندوق خاص مالی در افغانستان ایجاد گردد. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سال 2014 میلادی از حدود 224,000 هکتار مزارع کوکنار در این کشور 6400 تن تریاک تولید شده است. در این حال کارشناسان افغان نیز روی مبارزه مشترک کشورهای منطقه در راستای محو کشت کوکنار در افغانستان تاکید می کنند.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان از تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه ابراز نگرانی کردند. این نهادها امروز در نشست زیر نام تأخیر در انتخابات و آینده ولسی جرگه در کابل گفتند که ادامه این وضعیت مشکلات زیادتر می سازه. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد مشروعیت ادامه کار اعضای این جرگه پس از اول ماه سرطان سال جاری دیدگاه های متفاوت دارند. از طرف دیگر ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که حکومت در تلاش اصلاح نظام انتخاباتی در کشور است. سحر لیوالو تفصیل موضوع.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند حکومت این کشور در حال حاضر در بخش نظام انتخاباتیش با نقص و خلای قانونی مواجه است. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید به زودترین فرصت باید برای حل این مشکل تصمیم گرفته شود. نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد، روز پنجشنبه در نشست زیر نام تأخیر در انتخابات و آینده ولسی جرگه در کابل گفت هر چیز زودتر کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص و مدت کار اعضای فعلی این جرگه تمدید گردد.
هرچی زودتر کار اصلاحات انتخاباتی را آغاز کرد. بدون اصلاحات انتخاباتی هیچ امکان نداره که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه در سراسر کشور باشیم. دو، زمان برگزاری انتخابات مشخص شد. اینکه قانون نقض شده ما را وضعیت بد و بدتر قرار میدن. سه، بحث پارلمان میمونه. حداقل 2-4 ماه تمدید شد تا اینکه آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
آقای ایوبزاده گفت در غیر این صورت ادامه این وضعیت قضایا را پیچیده تر می سازد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به هدف آوردن تغییر در مقررات و قوانین انتخاباتی حدود 3 ماه قبل ایجاد گردید، اما تا کنون به کارش آغاز نکرده است. قرار بود انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه ثور سال جاری برگزار و دوره کار اعضای فعلی ولسی جرگه در اول سرطان پایان یابد، اما انتخابات ولسی جرگه به وقت برگزار نگردید و رئیس جمهور غنی چند روز پیش در نشست در کابل گفت انتخابات ولسی جرگه در سال 2016 میلادی برگزار می شود. پیش از این رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به 80 میلیون دلار نیاز است و تا کنون این بودجه را به دست نیاوردند. بانک برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادامه کار اعضای این جرگه پس از اول ماه سرطان را خلاف قانون نمی دانند، اما برخی از آنان می گویند ادامه کار اعضای ولسی جرگه پس از این تاریخ مشروعیت ندارد. شکیبا هاشمی، یک عضو این جرگه که در همین نشست حضور داشت، در مورد چنین گفت:
به من معتقد هستم که از اول سرطان کار ولسی جرگه غیر قانونی است. این وظیفه آقای اشرف غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله است که باید قانون اساسی را تطبیق کنند و امنیت برای شهروندان افغانستان تامین بسازند، انتخابات را به وقت زمانش برگزار کنند.
خانم هاشمی گفت اگر انتخابات ولسی جرگه هر چه زودتر برگزار نشود، مردم نسبت به دموکراسی در این کشور بی باور خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:53 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ما استین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان گفته که پروپوزل های 6 شرکت بین المللی را بررسی میکنه که به هدف قرارداد در خصوص کنترل حریم هوایی افغانستان به اداره سپرده شده. محمود شعبیبی معاون اداره بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا آخر ماه جون پروسه انتقال کنترل حریم هوایی افغانستان از امریکا و ناتو را تکمیل کنند. زکیه حکیمی و جزئیات بیشتر.
هرچند گفته شده است که ناتو تا آخر ماه جون کنترل حریم هوایی افغانستان را به این کشور واگذار می کند. اما اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید آنان تلاش می کنند تا قبل از تاریخ تعیین شده پروسه انتقال را تکمیل نمایند. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گوید پروپوزل شرکت‌های را بررسی می‌کند که به هدف قرارداد به مقامات افغان سپرده بودند. محمود شاه حبیبی معاون این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بررسی تکنیکی و مالی این قرارداد را در هفته آینده تکمیل کرده و کمپانی برنده را اعلام می‌کنند.
ما تلاش می‌کنیم که در همین ماه جون برنده قرارداد را مشخص کنیم. ارزیابی را از کمپانی‌های خارجی که برای ما پیشنهاد قرارداد را کرده بودند نیز تقریباً پایان یافته و به همین اساس زمانی که برنده آن تعیین شد برای آن امور و پروسه را می سپاریم. این کمپانی‌های فعلی که از سوی آمریکایی‌ها استخدام شده این پروسه همه هماهنگ شده و انشاءالله این پروسه در ماه جون آغاز و الی 1.5 ماه تکمیل می شود.
از سال 2001 میلادی به این طرف کنترل حریم هوایی افغانستان را ناتو به عهده دارد. گفته شده است که ناتو و آمریکا تا پایان سال جاری میلادی این مسئولیت را به افغان‌ها واگذار می کند. پیش از این انتقادات وجود داشته است که حکومت افغانستان نتوانسته پولهایی را که از سوی جامعه جهانی به خاطر آموزش کادرهای مسلکی برای کنترل حریم هوایی افغانستان کمک کرده بود به صورت درست آن مصرف نماید. اما حالا معاون اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید که آنان تجهیزات در این بخش را آماده کرده و بر علاوه شماری از افراد را نیز آموزش دادند. هرچند آقای حبیبی قرارداد کنترل هوایی افغانستان را با یک شرکت بین المللی و با تجربه انجام می دهند. اما برخی کارشناسان امضای این گونه قرارداد را با شرکت‌های خصوصی تخطی تاریخی حکومت افغانستان می دانند.
شماری از معلمین مکاتب کابل به دلیل چیزی که اونا خودشان عدم توجه حکومت به افزایش معاشاتشان و توزیع نمرات رهایشی می دانند انتقاد دارند. این معلمین امروز به خبرنگارا در کابل گفتند تا زمانی که خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفتن نشه به اعتراضاتشان ادامه می دن. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
برخی از معلمین در شهر کابل میگویند با آنکه وظیفه تعلیم و تربیه نسل آینده کشور را به عهده دارند اما از کمترین معاش دولتی برخوردار هستند. این معلمین به گونه اعتراض از یک هفته به این سو در لیسه حبیبیه کابل گرده هم آمده و از رفتن به صنوف درسی خودداری می کنند. آنها می گویند که هرگاه حکومت برای توزیع نمرات رهایشی، افزایش معاشات و کاهش ساعات کاری آنان اقدام نکند، به اعتراضشان ادامه خواهند داد. شاه حکیم لامی، یک تن از این معلمین روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه صرف د خپل حقوق په خاطر
این اعتراض و نشست را به خاطر به دست آوردن حقوق خود یک ماه قبل آغاز کردیم که یک ماه بعد وزیر معارف با ما دیدن کرد و این دیدن کدام دستاوردی نداشت و به خواسته های ما رسیدگی نشد. ما به اعتراضات خود ادامه میدیم و اگر نشد ما به اقدامات دیگر همچون بستن مکاتب دست خواهیم زد.
در این نشست تعداد زیاد از معلمین شعارهای اعتراضی نوشتند و از حکومت خواستند تا شعارها را کنار گذاشته و به تعهداتشان عمل کنند. از سوی دیگر برخی از فعالان جامعه مدنی نیز انتقاد می کنند که حکومت به تعهدات خود عمل نکرده و به بهانه های مختلف از عملی کردن وعده های شانه خالی می کند. آنها میگویند هرگاه به این خواسته های معلمین پاسخ مثبت داده نشود با معلمین معترض پیوسته مبارزه و دست به اعتراض خواهند زد. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که تلاش های آنان برای عملی شدن وعده هایی که پیش از این با معلمین صورت گرفته است جریان دارد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان روز پنجشنبه هنگام تشریح برنامه 100 روز نخست کاریش گفت که بر علاوه توزیع زمین های رهایشی به معلمین به دیگر خواسته های آنان نیز رسیدگی خواهد شد.
ما در تمام افغانستان از او جایی که رئیس جمهور اسلامی افغانستان هم این وعده را به معلم های عزیز سپرده این برنامه ها را داریم که زمین توزیع کنیم. مثلا امی هفته آینده 324 نمره در استالف توزیع داریم و بعد از او برنامه دیگه داریم که در حدود 500 نمره زمین در ساحه دیسبز ما توزیع میکنیم. در قسمت حق و زحمه ها هر گام در این مورد کندی های صورت گرفته باشه ما رو پیگیری میکنیم.
آقای بلخی افزود که کمک های آنان با مقامات وزارت شهرسازی و شاروالی کابل جریان دارد تا برای معلمین نمرات رهایشی اختصاص داده و به زودی توزیع گردد.
شنوندی عزیز، تازه ترین موضوع خبری روزی است که شماره از اعضای گروه طالبا بر گفتگوهای غیر رسمی با تعداد از نماینده های جامعه مدنی افغانستان به نروژ رسیدن. گفته شده که مذاکرات در نروژ روی حقوق زنای افغان متمرکز است. همین مسئله حقوق زنا یکی از حساس ترین مسائل است که در رابطه با تلاش هایی که مصالحه با طالبا ازش یاد میشه و گفته میشه که در مذاکرات صلح با طالبا نباید حقوق زنای افغان و دستاورد های چند سال گذشته قربانی شوه. این مسئله را در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی دنبال میکنیم. حتما با ما باشین. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. ما زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.